آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. روانه اونۍ د افغانستان لپاره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو مهم کنفرانس وشو. د دې نړیوال کنفرانس برخوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ومني او له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې پرې کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني تر دې غونډې نږدې میاشت مخکې د فبروري په 28مه په کابل کې د کابل پروسې په نوم په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ، د بندیانو د خوشې کېدو ژمنه یې ورکړه، تعهد یې وکړ چې له طالبانو به نړیوال بندیزونه لرې کړي، او دا یې هم وویل چې دوی به د یوې قانوني سیاسي ډلې په توګه په رسمیت وپېژني. ولسمشر غني څرګنده کړه چې دا وړاندیزونه یې پرته له تشرطه کړي دي تر څو سولې ته په افغانستان کې لاره هواره شي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصرالله ستانکزی وایي چې د تاشکند په غونډه کې د کابل پروسې د دوهمې غونډې پریکړې تایید شوې.
زه فکر کوم چې دا کانفرنس د کابل د پروسې د دوهمې ناستې اهداف او طرحې تایید کړي او په دې ټینګار وکړ په دې توګه افغان دولت په دې توانېدلی دی چې خپل اهداف چې هلته یې را کړي وو هغه ترلاسه کړي.
د تاشکند په غونډه کې د سیشنبې په ورځ د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو سربیره د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشي او د روسیې، چین، متحد ایالاتونو او پاکستان په ګډون د نړۍ د نږدې شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه واخیسته. د دې کنفرانس په پریکړه لیک کې پر دې ټینګار وشو چې د افغانستان روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره تر ټولو غوره لار سیاسي حل لاره ده. د تاشکند ناستې ته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی وویل چې اروپایي ټولنه د افغانستان سولې د سیاسي ملاتړ سربیره د تخنیکي مرستې لپاره هم چمتووالی لري. بل لور ته د سولې د خبرو لپاره د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وړاندیز وکړ چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو کور به شي. ښاغلی مرزیایف زیاته کړه چې د افغانستان د ناکامه راتلونکي د مخنیوي لپاره له هیڅ ډول هڅو درېخ نه کوي.
موږ ټول دا مسله درکړې چې د افغانستان لماتړ پرته بل چاره نه لرو چې له همدې لارې تروریزم لمنځه یوسو. د تاوتریخوالي د لمنځولو لپاره د هیڅ ډول هڅو درېغ نه کوو که هغه آن د قواو استعمال هم وي.
د تاشکند کانفرنس په اعلامیه کې راغلی دی چې روغه جوړه د افغانستان د جګړې د ختمولو تر ټولو غوره لاره ده، او سیمه ییز هیوادونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان حکومت په تیرو نږدې درېنیمو کلونو کې د سولې د حلو ځلو لپاره په سیمه ییز اجماع ټینګار کړی دی، او د تاشکند په غونډه کې ولسمشر اشرف غني یو ځل بیا دا خبره وکړه.
موږ تر هغې په افغانستان او سیمه کې ستونزې نه شو حل کولای چې ګډه همکاري نه وي موجوده. وړاندیز کوو چې د سیمې هیوادونو له بین الافغاني خبرو ملاتړ وکړي څو طالبان سولې ته اماده کړو.
د سیمه ییز اجماع په اړه په کابل او بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد یو ډول محتاطانه خوشبینی څرګنده کړه، او د تاشکند غونډې په اړه یې وویل
این کنفرانس یک قدم مثبت بود که یک اجماع در حال ساختن است برای حل سیاسی و صلح‌آمیز مشکل افغانستان.
خو خلیلزاد زیاته کړه چې یو شمېر هیوادونو پخوا هم ژمنې کړې وې چې د افغانستان په سوله کې به مرسته کوي، خو عملي ګامونه باید واخیستل شي. کابل تل پاکستان تورنې وي چې ژمنه کوي او عملا په افغانستان کې له مداخلې لاس نه اخلي. خو د تاشکند په غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وویل چې پر طالبانو باید مشترک فشارونه راوړل شي څو دا ډله تاوتریخوالی بند کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. نظر صاحب،
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای اسدالله وحیدی استاد پانتون کابل، اونا تشریف آوردن، برشان خوش آمدید. میگوییم همچنان منتظر محترم حاجی محمد عبدو عضو الولی جرگه هم هستیم و هم مهمان دیگر ما از طریق تلفن با ما هستند، محترم دکتر محمد اکرام اخبرواک، رئیس دانشگاه شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی. خب به مهمانای عزیز خوش آمدید میگوییم. چطور آقای شیبر؟ اول از آقای اخبرواک کمکه بشنیم، چون در کانفرانس تا جایی
بله در تاشکند پر خونده که دوی هم بود.
بله اونا شاهد بودن. اخبرواک صاحب خوش آمدید صاحب از کانفرانس.
تشکر. سلامت باشی نظر صاحب. سلام به شما و شیبر صاحب و تمام شنونده رادیوی آزادی. مهربانی ما در خدمت است.
بله، خب از چشم دیدتان اگر در مورد کنفرانس تاشکند بسیار خلاصه به ما بگوین، تا چه امیدوار هستین، تا چه امکانات موجود است برای اینکه در این روزا در مورد افغانستان امی ترافیک دیپلماسی بسیار وسیع شده، در هر طرف میرن و میاین، تا موین وزارت خارجه امریکا به خیالم به پاکستان رسید در این روزا.
او تازه خبر لرو چی در پاکستان سر ریازم کابل تر روانده.
بله، از او خاطر یک ترافیک مهم خواست ببینیم که در عمل شما چی گفتنی دارین سیب.
تشکر. سلامت باشین. از من نکم لطول دوستانونه. بیر شک نظر سیب در افغانستان در سول پروسه پا دروی بودنو که من گورو داخلی بوده ده چی در افغانستان در طول ملت واحد اجماع را طول سویدله، او پا دی واحد اجماع که طالبانو تا در طول ولاندیز وشو. دو هم بود چی زمان لپار لطول مهم ده هغا سیمعیز بوده چی د سیمې د هیوادونو ګډه اجماع رامنځته کړو تر څو پورې چې د افغانستان د سولې او د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په ګټه او د ټولې سیمه په دې کې خپل راتلونکی وګوري، او په دې اړوند باندې جدي اقدامات تر لاس لاندې وو، او د تاشکند پروسه یوه برخه وه چې د ټولو سیمې هیوادونو کې ګډون وکړو، او د افغانستان د سولې له پروسې نه او هغه پیشنهاد چې د کابل په کانفرانس کې وړاندې شو په قوت د هغه نه استقبال وسو، او طالبانو باندې ټول مشترک نه غوکو چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره آمادګي وکړي. دریم بود د نړیوال ټولنې په ټولو کې د افغانستان د پروسې څخه حمایت چې هغه اجماع لپاره راغلی و. من د سیمې په د هوادو په اړون باندې هغه څه چې تاورته مخته اشاره وکړه مشکلات او ستونزې شته، من غواړو چې د دوی اجماع هم په قوت راوخلو، او د تاشکند او د ازبکستان د رئیس جمهور او هیواد نه مننه کوم چې په دغه افتخار کې او په دې برخه کې قوي همکاري وکړه، او ان شاء الله تعالی مثبت پات راوړي.
خپل وخت البته تر اوسه پورې کسان د تاشکند غونډه لکه څنګه چې تاسو تر شیکړه له افغانستان سره شیش منی وشوې د سولې په برخه کې، لیکن د عملی ګامونو د اخیستلو په برخه کې د لپاره چې په تیرو ولسو کلونو کې افغانانو سره بیا بیا ژمنی شوي دي او عملا ډیر ګامونه نه دي اخیستل شوي، نو خلک یو ډول متردد دي. ستاسو خپل نظر څرنګه دی چې که عملي ګامونه اخیستل کیږي څومره وخت باید دربر ونیسي؟
شیبر صاحب، ډېر مهم او په ځای پوښتنه ده. اول دا چې که تاسو اوس په داخل د افغانستان کې وګورئ، ذهنیت او حمایت د سولې د پروسې نه او مالکیت د سولې پروسې ورځ په ورځ باندې وخت په وخت باندې انتقالیږي ولس ته، او زمونږ ژمنه هم دا ده چې د سولې د پروسې هغه اساسي رول د افغانستان وګړي، ولس، سیاسي احزاب، جهادي تنظیمونه، علما، ځوانان، قومي مشران واخلي چې دا یو لوی تحول او بدلون ده، او هغه غوښتنې چې دی وي تطبیق شوري. په سیمه په هیوادونو کې هم لوی انتخاب چې موجود وو، ځینې هیوادونو به د افغانستان ثبات یا په افغانستان کې د مختلفو هیوادونو همکاري د ځینو په نقص او د ځینو په ګټه بلله. موږ غواړو چې دوی هم د افغانستان د سولې پروسه کې شریک شي، او دوی هم ځان شریک وبولي، او بیا مشترک تصمیم ونیسو چې مشترک حل ځلې پر مخ بوزو. د دغه کانفرنس یو لوی خوبي دا و چې هغه پیشنهاد چې د افغانستان د حکومت وو د کابل په پروسه کې د یغنې حمایت وسو، او ټول هیوادونو مشترکاً ویلي چې مشترکاً باید طالبان باندې فشار راوړو چې دې برخې ته راوړو. په دغه برخه کې اوس هم بعض هیوادونه مختلف کومکونه یا روابط ساتي، او یو لپاره هیڅ معقول اصولي د نړیوالو قوانینو مطابق دلایل ونه لري، نو بیا د هغه مبارزه چې د نړیوالو تروریزم په ضد کوو، او د سیمې د هیوادونو او د نړیوالو اجماع د دې په مخالفت راځي. نو لاندې خاطر زمنګ لومړنی کار دا و چې ټول په یو اجماع کې راسي، او بیا د اجماع لاره مشترکاً د افغانستان د خلکو له غوښتنو نه حمایت وسي، او په نړیواله سطح د اجماع موجود ده. اوس که پر راتلونکو څو هفتو کې طالبان یو مثبت لیدلوری چې هم د سیمې هیوادونه غواړي، هم ټول افغانان غواړي، هم نړیواله ټولنه غواړي، او معقول وړاندیزونه دي، او هغه وړاندیزونه دي چې د طالبانو استازو مختلفو افغاني ټولنو ته، افغاني شخصیتونو ته، او د سیمې هیوادونو ته، او نړیوالو ټولنو ته په مختلفو برخو کې یا په مختلفو غونډو کې کړی و چې د مذاکراتو شروع کېدو لپاره دغه اولنی اقداماتی تر څو چې موږ مطمئن شو. هغه اقدامات د افغانستان حکومت وکړل، اوس که دوی نه آمده کېږي نو په دې کې به د ټولې د سیمې اجماع او د نړیوالې ټولنې اجماع موجوده وي د افغانستان د خلکو سره، چې بیا دوهم قدم چې خدای مکړه منفي جواب وو
او مننه.
بله، خب استاد محترم آقای اسدالله وحیدی، به شما باز مکررا خوش آمدید میگویم. شنیدین سب آقای خپلواکم، مقدمه آقای شیبرم شنیدین، شما چی گفتنی دارین؟ شما تا چه امیدوار هستین از این کنفرانس ها و از این مذاکرات سب؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاست درنو ریدون کتا. زه فکر کوم چې هغه خبره چې وشوله دا د کابل د پروسې یو ډول د هیواد نه د باندې تایید و، یا هغه څه چې په کابل پروسې په غونډه کې وشول له هیواد د باندې د هغه تکرار او بیا تایید و، چې ځینې هیوادونه هغه وخت د کابل پروسې له غونډې وروسته د اعلامیو په خپرولو سره هغه څه تایید کړي وو چې د افغانستان حکومت د سولې په تړاو طالبانو ته وړاندې کړي وو او یو ځل بیا تایید کړل. د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره زموږ اړیکې ډېرې زیاتې مهمې دي. د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان له نامنۍ نه مخامخ ګواښل کېږي. یو باس دا موجود دی چې ګواکې د افغانستان د نامنۍ یو دویم تمځای چې دی یا دویم ګام چې دی هغه به د منځنۍ آسیا هیوادونه وي. په دې اساس د منځنۍ آسیا هیوادونه دلچسپي لري او غواړي چې افغانستان کې سوله او ثبات وي، غواړي دلته له سولې ثبات او امنیت سره مرسته وکړي. په دې اساس د منځنۍ آسیا د هیوادونو د همکارۍ را خپلول او له هغوی څخه د سولې په برخه کې ګټه اخیستل یو مثبت ګام دی او موږ ستایو. همدا اوس هم له اقتصادي اړخه دغو هیوادونو له دې امله چې افغانستان کې ناامني ده زیان کړی دی، د ټاپي کاسا زر او د تورته نورې پروژې چې منځنۍ آسیا هیوادونو ته مخامخ ګټه ورځي په افغانستان کې د ناامنۍ له امله ځنډیدلې دي. که افغانستان کې امن وي، ثبات وي، دغه هیوادونو سره مرسته کولی شي. مګر مهم او اساسي بحث دی چې دغه کنفرانس کې تاسو د ښکېلو لورو خبرې واورئ سره دې چې په اعلامیه کې خو تایید شوی، مګر ځینې مسایل شته پکې. مثلا د روسیې د استازي خبرې تاسو واورئ، ځینې مسایل پکې شته چې ښایي د سولې په تړاو د روسیې او د افغانستان د دریځ ترمنځ توپیر دی. د سو د افغانستان د سولې په تړاو د روسیې او د امریکا د دریځ ترمنځ توپیر دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبرې تاسو واورېدلې چې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان د سولې لپاره یو مقدمه کېدلی شي. په دې اساس یو متفاوت غږ هم شته چې سړی هغه نشي هیرولی. نو یعنی یو مثبت ګام و، مګر ستونزې شته ډېرې زیاتې، ځکه د افغانستان جګړه کورنۍ اړخې په خپل ځای چې خبرې به پرې وکړو، سیمه ییز او نړیوال اړخې ډېر زیات مهم دی، ځکه لا هم ځینې هیوادونه د همکارۍ پر ځای تر ډېره د سیالۍ په مود کې.
بله وحیدی صاحب، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، د روسیې دریسته په دې اړه نظر صاحب په کابل او بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد نظر اخیستی ده، دا نظر به راواخلو.
روسیه اوقدر رول نداره در مسائل افغانستان که یکی از دو کشور باشه که به تنهایی از او را این مشکل حل شوه. روسیه یک کشور مهم است، اما در مسئله افغانستان کشورهای دیگه هستن که از اونا که در رول مهمتر و کلانتر دارن. مسئله افغانستان حلش فکر کنم که در قدم اول خود افغان ها باز کشورهای منطقه و امریکا هستن.
وحیدی صاحب، چرنگه خلیلزاد صاحب خواهی چه روسیه نقش لری پدی کشک نشته خود دومره زیاد نه لکه سمره چه دستیم نجده هوادونه لری، تاسو سره موافق هست؟
زه دې سره موافق یم چې د امریکا په اندازه رول نه لري، له شک پرته دا روښانه حقیقت دی، او خصوصا تر 2014 2015 کال پورې رول بیخي کمزوری و. مګر کله چې افغانستان کې د داعش باس رامنځته کیږي، بیا د روسانو اندېښنې او بیا له طالبانو سره د روسانو اړیکې او د روسیې لخوا د دغو اړیکو رسمي تایید، البته چې وایي چې موږ اړیکې لرو، نه د هغه ډول چې د افغانستان ځینې چارواکي یا امریکایي چارواکي وایي د وسلو او تجهیزاتو مرسته وایي، هغه نه کوو. خو له شک پرته د روسانو اړیکې طالبانو سره شته، یا د افغانستان د امنیت په تړاو روسان دا فکر کوي چې دغه ناامني یا دلته د جګړې دوام د دې لپاره دی چې دوی ته سرخوږی پیدا شي. په دې اساس د روسانو رول سړی نشي هیرولی. بیا د روسانو ایران اړیکې، او ایران خو مخامخ د افغانستان په جګړه کې کېل دی. همدا اوس وسلوال مخالفین ایران کې دفترونه لري، وسلې تجهیزات مرسته کوي له مخالفینو سره. نو یعنی سمه ده چې د امریکا په حد کې رول نه دی، مګر مهم دی او دا رول ورستر بلې زیاتیږي، ځکه په نړیواله کچه د امریکا، روسیې، امریکا او چین رقابت زیاتیږي. نو د دغه رقابت یو اساسي ډګر چې د افغانستان دی، له شک پرته روسان که تر اوسه پورې ډېر رول ومنه لري، له دې وروسته به کوشش وکړي چې رول پیدا کړي. څه دا رول د وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو له لارې، او څه هم له خپلو پخوانیو دوستانو کسانو سره، یا حتی په شمال کې له ځینو قومندانانو سره چې د طالبانو او د متحد جبهه یا د شمال د متحد جبهه د جګړې تر په وخت کې هم دغه اړیکې وي. نو هغه اړیکې ښایي بیا قوي کړي یا په متفاوت ډول هغه اړیکو ته دوام ورکړي. نو د روسیې رول مهم دی او سړی نشي هیرولی. پاکستان هم په دې وروستیو کې هڅه کړې چې د امریکې د فشار په ځواب کې روسانو ته ځان نږدې کړي. نو په دې خاطر د روسیې اهمیت نور هم زیاتېږي د افغانستان په مسله کې. نو اوس خصوصا د وروستۍ بحث چې دی، تاسو ګورئ د امریکایي چارواکي په کابل کې د امریکایي سفیر، د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان دا رسمن روسان او ایرانیان تورنوي چې د وسلوالو مخالفینو کومک کوي، او کومک په دې اساس کوي چې ګویا دلته داعش دی او دوی د طالبانو پر مټ د داعش مخنیوي کولی شي. په دې اساس وایي دوی له طالبانو سره مرسته کوي چې دا یو ناسم کار دی، یو ناسمه فرضیه ده. روسان هم همدا خبره کوي چې داعش دلته د لویدیځو هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکانو پروژه ده. نو یو رقابت که لخت لګه په عمل کې هغه ووایي چې رښتیا مرسته نشته، لخت لګه په رسنیو کې خدغه رقابت یو تبلیغاتي جګړه لوړان دی پیل شوی، د روسیې په رول سترګې نشو پټول.
بله، مننه وحید صاحب. البته دا چې روسان طالبانو ته څومره ورنږدې شوي دي او له طالبانو سره د روسانو مرسته څومره مؤثره ده، په دې اړه هم د خلیلزاد صاحب نظر لرو. خو هغه به وروسته راواخلو. نظر صاحب وربشو. خپلواک صاحب،
خپلواک صاحب محترم، خب دیج یک سوال ایجاد میشه که مثلا ازبکستان قبل از ترکمنستان و حتی تا قزاقستان اینا در این وقتا علاقهشان زیاد نشان میتن، منتها بعد از 15 سال سبب اصلی از این چی است که اینا یک دفعی در این موضوع توجهشان زیاد شد که این آدم میتونه به چند کتگوری تقسیم کنه؟ یکی از ترس داعشی کار میکنن، یا واقعا دلشان میسوزه به منطقه که در افغانستان صلح بیایه، برای اینکه در بسیاری ممالک تا منافع خودشان یا منافع ملی خودشان نباشه خطر زیاد به موضوع علاقه نشان نمیدن.
البته وحیدی صاحب بیت اشاره وکړه چې دوی اقتصادی ګټه هم پدې کې خوندید چې افغانستان سره شته.
ولی این مثلا بسیار مهم است، مسئله اقتصادی هم که آقای غنی هم در این موضوع گفت. بله. منطقه به یک چیز یعنی یک اتحادیه اقتصادی واری یک چیز تبدیل شد. خب سبب اصلی از این که ازبکستان و همسایه‌اش علاقهشون زیاد شد در این مورد چی است از نقطه نظر شما؟
تشکر. ما اگر با وضاحت صحبت کنیم، تا وقتی که هر مملکت استراتژی واضح برای منطقه و برای مملکت خود و برای سیاست خارجی و به مسائل پروژه اقتصادی و اهمیت خود نفهمه، هیچ برنامه درست تنظیم کرده نمیتونه. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان جلسه مبدا جمهور رئیس از روز اول، اگر شما هم بیانیه و هم برنامه ایشان ببینین، به وضاحت و صراحت گفته که روابط منطقوی برای ثبات منطقه و خصوصا برای افغانستان حیاتی است و موقعیت افغانستان باید به منطقه خصوصا به همسایه و دور از منطقه تشریح شود تا که افغانستان نقطه اتصال و وصل ممالک شود، نه نقطه انفصال. به مو دیدگاه، به مو استراتژی دیپلماسی خارجی ما و روابط دیپلماتیک ما منتج به این شدن که ما روابط گسترده را به آسیای مرکزی را ایجاد کردیم و علایق استراتژیک دو طرفه هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر فرهنگی و اجتماعی و دید کلان منطقه که وصل آسیای مرکزی و جنوبی باشه سر از این پروژه ها کار کردیم، چیزی که ضرورت آسیای جنوبی هستند و کدام امکانات و منابعی که در آسیای مرکزی هستند خریزی پروژه بودن و این مسائل بودن که افغانستان بار اول توانستن که اعتماد و باور آسیای مرکزی را کسب کردن و این باور به این منتج شدن که شما عالی میبینین. دیروز شما از مطبوعات هم شنیدین و اعلان هم کردن که 500 میلیون دلار ازبکستان پناه به خط آهن کمک کردن از ازبکستان تا از رای افغانستان به هرات و به ایران تا زو به خلیج. این مسئله هستن که دیدی رئیس جمهور بودن، دیدی جمهوری اسلامی افغانستان بودن که این منتج به تمام مسائل امنیتی و اقتصادی شدن. دوم مسئله چه لاغل طول مهمه و اغد افغانستان در حکومت به واقعی معنی بندی در تروریزم پر زد بند مبارزه و در افغانستان حکومت په تیرو دروی کالونو که در مرکزی اسیاد هوادونو سره د تروریزم سره د مبارزه او د مواد مخدر او د کاچاکو د مبارزه پاړوان باندې ډیر نږدې او هرخیزه همکاري وکړه او ډیر زیات هغه کسان چې د غوښتل یا د دې متهم وو هغه په افغانستان یا په نورو سیمو کې وو کله چې دلته راغلل نیول شوي دي او ورکړی شوي دي. دغه دو طرفه همکاري د دې سبب شوله چې اعتماد راغی او نن نه ازبکستان، نه قزاقستان، نه تاجکستان، نه ترکمنستان او نه نور د مرکزی آسیا هیوادونه قرغیزستان دا اتهام لګوي په افغانستان حکومت باندې چې داعش پروژه تمویلوي یا همکاري نه کوي، ځکه یوه ته عملا ثابت شوله د چین په شمول د نورو هیوادو په شمول باندې. بیر شک ځینې سیمه ایز رقابتونه د ټولو هیوادو ترمنځ من کوشش دا چې دغه سیمه ایز رقابتونو لپاره افغانستان یو د وصل نقطه سي او من د دوی ټولې ګټې د افغانستان په ثبات کې راټولې کړو. نو اصلي برخه همدار ده او په دې موږ مطمئن یو چې د برق او نورې پروژې چې هغه له ټولو نه مهمې دي دی غوی للارې من منطقه سره وصل.
بله خپلواک صاحب وویل چې یو اعتماد رامنځته شوی دی چې د افغانستان لخوا به د منځنۍ آسیا هیوادونو ته کوم تهدید موجود نه وي. وحیدي صاحب څرنګه تاسو مخکې یوې اندېښنې ته اشاره وکړه، بیا هم د خپلواک صاحب له توضیح وروسته څه نظر لري؟
یو خو که سړی منځنۍ آسیا هیوادونه په سیاسي لحاظ یا خصوصا د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس مطالعه کوي، له شک پرته د منځنۍ آسیا هیوادونه د روسیې تر ژور اغېز لاندې دي. دا سمه ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونه مخامخ افغانستان یا امریکایان نه متهموي چې ګواکې دلته داعش پالي یا داعش چې موږ طرف ته راوړي، مګر د روسا د دې لپاره چې ژور د روسانو تر سیوري لاندې دي نو ستونزه اصلا په دغه ځای کې را پیدا کیږي. دویم بحث ویره لري. زه تاسو یو خبرو کوم د دې لپاره چې عملي ثابت شي. د افغانستان او چین ترمنځ د ریل پټلۍ جوړه شوه او د چین ریل راغی افغانستان ته، بیرته ولاړ چین ته. تقریبا یو نیم کال، نږدې دوه کاله وشول دغه ریل چې راغی بیرته ولاړ، بیا راونه ګرځید. زما معلومات د دې یا موږ چې کوم معلومات پیدا کړی هغه دي چې په دې چاره کې اساسي خند د ازبکستان دی، ځکه ازبکستان اجازه نه ورکوي چې دا ریل ولاړ شي او راشي. د ازبکستان له خاورې دغه ریل تیریږي، ستونزه ده. یعنی معنا ازبکستان ته هغه ستونزه نه ده حل شوې ورسره. هغوی علاقه لري ډېره د منځنۍ آسیا هیوادونو چې د افغانستان سره راکړه ورکړه، خصوصا اقتصادي راکړه ورکړه او همکاري زیاته شي. مګر په همدې وخت کې ویره ده چې په دغه همکارۍ کې په اصطلاح دوی ته زیان ونه رسیږي. مثلا یو طرف ته دواړو طرفو ته تګ راتګ زیاتیږي. په دغه تګ راتګ کې هغه څوک چې منځنۍ آسیا ترې ویره لري، داعش یا د دوی خپل ناراضیان د ازبکستان د تاجکستان، هغه وانه وړي هغه طرف ته اول ته د نامنۍ سبب نه شي. په دې خاطر د هغوی ویره شته. نو صحیح ده چې دغه هیوادونه زده تاییدوم چې دغه هیوادونه مخامخ تور نه لګوي، مګر ویره او د روسانو تر سیوري لاندې یو حالت دی چې له دې نه موږ سترګې نشو پټولی. د روسانو بس مخکې بیا اشاره ورته وشوه، د مارچ زه مخکې له دې چې بس راشم د لوروب خبرې مې اورېدلې، هغه وایي چې موږ د افغانانو په مالکیت یا د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوو، خو وایي داسې څه نشته. یعنی مستقیما وایي چې ګویا د افغانستان په مشرۍ د سولې کومه پروسه نشته، څه چې روان دي دا ګویا امریکایي پروسه ده، افغانان مشري نه کوي. یعنی معنا دا یو جدي تور دی، روسان ته ډاډ نه دی ورکړل شوی. زه دا خبرې نه تاییدوم یا ردوم هم نه، مګر زه غواړم وښیم چې دلته یو جدي اندېښنه شته، یو ژور اختلاف شته چې ډېر زیات کار ته اړتیا لري،
دې ته به ادامه ورکړو. البته ستاسو تر دې وی خبرې پورې چې ازبکستان هغه د افغانستان ریل بیرته د چین خواته پرې نه شوت، ځینې لویدیځ اژانسونه چې چاپي خپرونې چې په دې باندې تبصره کوي، هغوی وایي چې د ازبکستان پخوانی ولسمشر اسلام کریموف ډېر محتاط سړی و چې وخت په اندیجان د ازبکستان کې پاتون شو د دوی په ست باندې له هغه وروسته غوښتل چې له افغانستان سره بیخي د سرحد وتړي، لیکن د ازبکستان د غنوی جمهور رئیس هغه رسی نه دی او د غرب سره روابط بهتره کړي دي، له اروپایي هیوادونو سره او له افغانستان سره هم روابط ډېر ښه شوي دي. نظر صاحب،
بله، مهمان دیگر ما محترم حاجی صاحب محمد عبدو هم که عضو ولسی جرگه هستن، اونا تشریف آوردن به استودیوی ما، براز نام خوش آمدید میگوییم. همچنان یک مهمان دیگر ما محترمه لینا شنواری هم از طریق تلفن با ما هستن، منتها همین لحظه نوبت شنونده عزیز بله. رسید. از اون خاطر دو مهمان ما فعلا معذرت میخواییم، یک چند لحظه به شنونده های محترم ما که وقتش هست که براز نام نوبت بتیم نوبت میتیم، بعد از سوالا را میاد داشت
بله. ما
سوالا را میاد داشت بکنین، باز جوابتین و یک اعلان کوتاه بعد از او شماره تلفن میگیم براتون.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، دا شمیره بزام تکرار کم 0909-203-1540، بله شمیره دا 0908-202-555. یو آوریدون که پا تلفن را سره دهی، از ریب سپورت پرگرام ده.
سلام علیکم.
علیکم.
وعلیکم، بفرمایید.
مننه ډاکټر منصور مجاب ام له کابل څخه مړی کني ولې ګوره لتیرو 1500 1400 1500 کلوم را په دې خوا د بعضو حریفانو د نبض معلومولو او دغه د ضعف او قوت د نقطو معلومولو لپاره کانفرنسونه سیمینارونه جوړیږي. نو زه داسې یم، هغه کشور هیوادونه چې تر څو کوم هیوادونه چې په افغانستان کې داخل دي تر څو چې د هغوی زیان لګتو څخه دیر نشی صلح تا نوادار کیگی، یعنی پا دیمانا گوره دی پاکستان لپاره انگلستان لدیگری کوی خپل افغانان دی جنگ بشری قوه ده عربستان ورتا پیسه ور کوی هم دغه سینور ورتا اسلحه ور کوی. نو زه فکر کوم چې دغه سیمینارونه نشی کولای د افغانستان شخړه ته خاتمه کیږي. پښتنه ملمنو څخه دغه ده چې اوس خروسان به ګډ شوي دي. نو د یو دا ابزار چې موږ خلاص کې لرو چې په خپلو د دولت په ساحه کې چې کوم سیاسیون دي په هغې باندې نظارت ولرو، نور کوم موارد او ابزار دي چې کولی شي د روسانو د نفوذ مخه ونیسو. روسان را ګډ شوي دي چې نشي هغه چې شهیدان کړي دي او یا اوس موږ شهیدان کړي او موږ د هغې په ضد وسلې راواخلو. یعنی کوم ابزار دي چې په روسیه باندې
شي. بله، یک شنونده دیگه را بگیریم.
بله، از ریب سپوک پروگرام ده.
بله،
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عرض سلام داشتم خدمت شما و نظر و همکار شما.
تشکر، سپاس بفرمایید.
بنابراین حداقل رابطه با پروسه سوری که در کابل شد، در تاشکند ازبکستان شد، ما میدانیم که پاکستانی ها قبل از اینکه فشار بالایشان زیاد شود و همچنین ملا منصور کشته شود، اینا کمپاین را آغاز کرده بودند در روسیه و ایران و چین. پاکستان منافع جنگ در افغانستان از تازه پاکستان نباشد و این فشار زیاد و زیادتر نشود و ما به صلح نمیرسیم و این پروسه هایی که دایر میشود در منطقه اینا هیچ گونه به نظر من سودی نخواهد داشت.
تشکر.
بله،
بل اوریدون که هم پلان کرده سره دی از ریب سپوک پروگرام دی.
بله، بفهمم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
بله، نظر سرتاتا او صاحب کارت او دزازی په سپوک ټولو خبرمون اوریدون کو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فارس جان محمد ما د کنر ولایت بخاص نور سلینا.
مهرباني
رادیو سا وصلین محترم. ټول دنیا ته پته ده چې په افغانستان کې څلوېخ کاله کیږي پور باندې او اصلی عوامل پاکستان دی. نو د دې لپاره چې د حکومت څنګه چې سترګې پټوي نشي کولی چې داسې په ډاګه مان یا په ملل متحد کې او یا په نړیوال کنوانسیون کې دا خبره په ډاګه کې زر دې نشي ویلی. نو رالو په دې کې چې اوبه څه دغه د سولې پروګرام چې کوم دی دا تر څو پورې خارجي هم په افغانستان کې وي د سولې سوله هېڅکله نشي راتللی. خو دا چې د خارجیانو لپاره محلي شوټاکل شي نو طالبان به انشاء الله امید لرم چې خپل خبري د حکومت سره شروع.
بله مننه قاری صاحب. البته پوی غوسیمو کې چې خارجه نشته هلته باید سوله وشي. فرزن په هلمند کې دغه نن هم یو شمیر میرمن راغونډې شوې وي او دوی غوښتل چې د مساکله ولسوالۍ ته ورشي، خو طالبانو او د سولې پیشنهاد ورته ورکړي، د اوربند پیشنهاد ورته ورکړي، خو متاسفانه طالبانو د دوی مخه نیولې ده. نظر صاحب
بله. خب با اجازه آقای عبدو، به خاطر از اینکه محترم علی ناشنواری گفته که بسیار وقت کم است از برنامه جدا میشن، از او خاطر اول یک نظر از واره بگیریم، باز مراجعه میکنیم به عبدو صاحب و مهمانهای دیگر ما. خب محترم علی ناشنواری، شما هم خوش آمدین به برنامه. یک سوال عمده و اساسی که هست ایست که تمام این حرکت ها خوب، منتها موقف طرف طالبان معلوم نیست در این موارد. اونا چرا موقف خود صحیح واضح نمی سازن در این طور موارد؟
خصوصا دیر گنگ شویده، مثلا در کابل پروسی را ورسته هیچ واضح پیغام نده ورکرده چون این صلح کلیه و کنکرده.
بله، چی میگین محترم شنواری؟
سلامون درانوی دفتاده رادیو طول آوریدون کتا، هلالرم چطور روغ و جور رسی؟ را بشه سوال که چه تصویل چه ده طالبان و موقف و ده طالبان و غرق پا ده وقتونه که نو چطیگه. البته ده پروسه پا حقله مطنگه چه مگه پویگو پا هلمان که هم ده میرمان و ده یو چه مدنی حرکتونه شروع شوی ده پا هلمان که هم دسته پا کابل که ده خپل اخکاره که چه افغانان اغا اصلی بچین ده افغانان و خپل افغانان حکومت د افغانستان د ټول لیوالتیا لري سولې ته. هغه خواته د طالبانو موقف چې کله هم په سولو په واره کې هغو د دو موقف کله هم واضح نه و، ځکه هغو که نه غواړي چې سوله وکړه. ولې موږ نور دې حالت نه خسته شي، موږ غواړي چې سوله وکړو. خبره دا ده چې که سوله نه غواړي بله د حل لار هغو هم نه لري. د پاندې خاطر کې د رئیس جمهور سفرونه دلته د خلکو حرکتونه د ټول خېچ یو نه فشار باید راشي تر څو پورې هغو وعده ردی ته شي چې سوله وکاندي، او که سوله نه که بل حل لاره ده، یا موږ ته وښي یا هم د ټولنې سره راشي توافق ته ورسېږي. زما په نظر
بله وبښئ لینا جان، که چېرته فرضاً طالبان دې ته ادامه ورکړي او د کابل د پروسې په ترڅ کې چې د افغانستان جمهور رئیس کوم وړاندیزونه کړي وو او هغه ته ځوابونه وایي، اوس چې په تاشکند کې د سیمې هیوادونو او د نړۍ د مهمو هیوادونو استازو وویل چې د کابل د پروسې په اساس باید طالبان د سولې له خبرو سره یو ځای شي، که چېرته دا کارونه ونه شول تاسو څه پیشګویي کوئ چې فرضاً تر اوړي پورې به څه وشي؟ آیا د طالبانو مخالفت به په افغانستان کې زیات شي او که نه دوی به هم مجبور شي چې سولې ته سر ټیټ کړي؟
دلته موږ باید موضوع د څو اړخه وڅېړو. یو دا چې خلک نور خسته شوي راپاڅېدلي دي، بل افغانستان رئیس جمهور برالوي چې دلته خلک ملاتړ کوي، دا غواړي چې نړیواله ټولنه او دغه د منطقې سیمې چې مثلا ازبکستان دی، تاجکستان دی، همدغسې نور ممالک دي، دا هم د دې ملاتړ وشي تر څو پورې که طالبان نور هم جګړې ته ادامه ورکړي، یعنی څوک یې ملاتړ ونیسي په د منطقې په سطحه باندې، او هغه څوک چې واقعا سولې ته موږ سره ملګرتیا ولري هغه خپل هغه رول ادا کړ چې هلته خلک دي، همتیګان دي، زموږ هغه څوک چې غواړي چې سوله وکړه. نو طالبانو باندې دا یو نوی زما په نظر یو نوی فشار دی چې وردېږي، او هغو کېدای شي دې خبر ته متوجه نه اوسي. ولې کېدای شي متوجه اوسي؟ سوله یعنی که سوله ونه غواړي، که جنګ ته ادامه ورکړي، د جنګ هغه مخنیوی دپاره هم لارې چارې ډېرې زیاتې مهم دي چې هغه د خلکو ملاتړ دی، د دولت سره د سیمې او د منطقې همسایګانو ملاتړ، د افغانستان سره چې دا هم کړی شي د جګړې مخنیوي دپاره هم یو څه اقدامات وشي.
بسیار زیات تشکر محترمه لینا شنواری از اشتراکتان به برنامه. تشکر فعلا، خدا
حافظ.
خب حاجی صاحب محترم آقای محمد عبدو، شما با صبر و حوصله گوش کردین، منتها خودتون چون کم ناوقت آمدین از او خاطر فرصت برتان زود نیست، مگر انشاءالله در قسمت دوم هم که ماستین وقت زیاد میرسه. خب شما موضوعات از نزدیک تعقیب میکنین، شما چی فکر میکنین؟ از یک طرف بسیار اظهار امیدواری زیاد شده یا علاقه ازبکستان اینا، منتها اگر در این مسئله پروسس و صحبت ها هر چقدر بازیگر زیاد شوه اما قدر مشکلات هم زیاد شده میره. شما چی فکر میکنید در مورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب آقای نظر و جناب آقای شیبر و
تشکر
ما در استودیوی کابل، جناب آقای استاد وحیدی و دوست محترم ما جناب آقای اکرم اخپلواک و خانم لینا شنواری، عرض سلام و ادب دارم. صحبت های دوستان ما شنیدیم. ما هم فقط من حیث کسی که تشنی صلح هستیم و در سایه صلح میتونیم شاهد پیشرفت ها در کشور خود باشیم و همچنان شاهد خاطر جمعی کشورهای منطقه و دنیا از موجودیت صلح در افغانستان و رفع نگرانی هایی که اونا همیشه برای اونا یک دغدغه شده باشیم، این آرزوی ماست و برگزاری کنفرانس ها در سطح منطقه و دنیا را ایرا در واقع یک نوع پیشرفت میدانیم، چون زمینی گفتگو فراهم میشه. اما از طرف دیگر وظیفه و مسئولیت دولت افغانستان همیست که چند کار اینا باید انجام بتن، تلاش بکنن برای به دست آوردن یک اجماع داخلی در بین سیاسیون طرفهای مختلف، اونایی که در زیر چتر دولت افغانستان مصروف خدمت هستند، چه در ساختار دولت چه بیرون از ساختار دولت. دوم، تلاش دولت افغانستان ای باید باشند که هستند تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و از طرف دیگر هم تشویق دنیا را برای زی که شما میتونین با یک دولت مشروع قانونی در افغانستان در ارتباط داشته باشین و با مناسباتی اقتصادی و سیاسی خود بپردازین. و از طرف دیگر چون ما شاهد جنگ هستیم، به عنوان وظیفه بعدی حکومت و دولت افغانستان است که یک نوع فشارهای بیشتر اونا روی حامیان توریستا در داخل افغانستان که علی دولت افغانستان و دنیا می جنگه با وجود بیارن تا اونا در یک مزیقه و تنگنای سیاسی قرار بگیرن و به این نتیجه برسن که ما از طریق جنگ نمیتونیم به اهداف خود در داخل افغانستان نایل شیم. این چهار امر از جمله وظایف دولت افغانستان است و دولت افغانستان باید به این چهار امر بپردازه. و همچنان به ارتباط نشستی که در تاشکند برگزار شد، دولت افغانستان فیش می بود که باید برای کشورهای منطقه اطمینان بده که خاک افغانستان به عنوان تخطیر خیز برای توریستای نیستن که اونا امنیت و مناطق به خطر بندازن. و از طرف دیگر اونا هم گپای خود با جانب دولت افغانستان مطرح بکنن و همچنان بیم ما از این که توریست حمایت بکنیم که انشالله که نمیکنه اونا، بازم بر فرضم گیریم که یک وقتی نگرانی ها و پیش زمین های در گذشته وجود داشته که یکی نسبت به یکی دیگر بدبین بوده و در آخر ما شما شاهدی وارد کردن اتهامات علیه هم دیگر بودیم، راه های زندگی مسالمت آمیز در باز کردن دروازه های تجارتی و اقتصادی در افغانستان جستجو بکنیم، ای از جمله امورات است که ما را میتونه به صلح نزدیک بکنه. غیر از این دیگر راهی وجود نداره. ما اگر این راه ها را مشترکاً بپیماییم، من مطمئن هستم که ما میتونیم به صلح دسترسی پیدا بکنیم. اگر امورات داخلی را فراموش کنیم با امورات خارجی بپردازیم، یا امورات خارجی را بیشتر بهش بپردازیم امورات داخلی فراموش کنیم، این شاید ممکنه باز امو کاری باشن که ما را به صلح نزدیک نخواهد ساخت.
مننه حاجی صاحب عبدو د ولسی جرګه غړی، مخکې مو دا خبر یاد کړی چې کیدای شي چې د طالبانو سره د روسي مرستې طالبان په پښو ودروي، خو په دې برخه کې به د زلمی خلیلزاد نظر را واخلو چې دغه مرستې ته په بل سترګه ګوري.
اگر روسیه به طرفداری از طالبا و گروپای دیگه که به ضد افغانستان و ضد دوستای افغانستان در افغانستان جنگ میکنن به او طرف کمک بکنن و هرچی تیره شدن رابطه بین امریکا و روسیه و بین امریکا و ایران یک عکس العمل از اونا ای باشه که بالای امریکا و دوستای امریکا در افغانستان فشار بیارن تا بگوین که در مقابل شما فشارها را سر ما کم کنه، این یک خطر هست که باید امریکا و افغانستان و دیگه دوستا متوجهش باشن. و همچنان اگر هستن طالبایی که وطن دوست هستن و میخواین که در آینده افغانستان یک رول مثبت داشته باشن، اینا هم باید متوجه باشن که آیا میخواین که آلی دست روسیه و ایران و دیگه کشورها شون و از اونا استفاده شون و اونا کشته شون و زخمی شون در یک جنگ. و این میدونه که سر اوضاع طالبان این مسئله که رقابت های بین المللی و رقابت های منطقوی ای تاثیر کرده میتونه که طالب یک آله دست چند کشور شود، تقسیم شوند بین گروپ های مختلف، یک تعداد کت ایران دارن، یک تعداد کت روسیه دارن، یک تعداد کت پاکستان دارن، یا بعضشان کت ارتش دارن. این پیچیدگی های در داخل طالبا و درباره آینده طالبا هم داشته میتونه.
بله خپلواک صاحب، خلیلزاد صاحب، دغه خبر هم که ویداده چې تاسو واوریده د اوریدونکو د وضاحت لپاره، که چېرته روسانو مرستې له طالبانو سره ادامه پیدا کړي، طالبان به هم په څو ډلو تقسیم کړي، ځکه چې په طالبانو کې ځینې پخواني جهادي کسان هم شته چې هغوی د روسانو له مرستو ناراضه دي، او یا روسانو ته د پخواني شوروي اتحاد د خلکو په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟
تشکر. ځکه چې زه به تا سره تر دې ساعت تر اخره یم که اجازه می وستاو د نظر صاحب او د وکیل صاحب عبدو د وحیدی صاحب، نو زه به م یو څو دقیقې ونیسم چې مهمې پوښتنې باندې یو د حکومت لخوا او د سوریې د عالي شورا لخوا نه رڼا واچو.
مهرباني.
زه په دې بحث نه کوم چې طالبان اوس په څو ګروپونه دي او وضعیت څه ډول ده، او که وخت راغی په هغوی به هم بحث وکړو، او هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې وضعیت په څه ډول ده. نه غواړم چې په همدې بحث وکړم، یو بحث چې غواړو چې موضوع حل کړو، او هغه د ټولو افغانانو په حضور کې یو کبر چې هر افغان ته د منلو وړ وي. د افغانستان حکومت په دې فکر کې نه ده چې بیل کو تقسیم کو او بیا هدف ته ورسیږه. من د یو لوی اجماع په تلاش کې یو، نو باغ بس نه کوم. بیل شکه چې د روسانو کومک طالبانو مذهبي مشروعیت ته او هغه څه شروع کړی وو کافی ضربه وارده کړې ده، او د هغه اعلانې د طالبانو خپل منځي ځینې خبرې تاسو خپل په مطبوعاتو کې اوریدلې دي چې روکي د دې پاړوند شریف اتوال لحاظ د دې موضوعاتو چې نه غواړم په یوه سپاس وکم. درې موضوعات مهم دي چې دوستانو ورته اشاره وکړه چې دا کانفرنسونه از دوستان دې د نظر او هغه فکر ته لرو چې اهمیت نه لري. زمونږ په فکر باندې، د افغانستان د خلکو فکر باندې، همدغه اجماع ده چې من هدف ته رسي. همدا کانفرنسونه دي چې د ټولو هیوادونو هغه همکاري او د غوی اندېښنو ته هم د همکاري جلبولو لپاره، او هم اندېښنو ته جواب وایي، او هم د اعتماد سازۍ لپاره کار کوي. تاسو
بله
ایران ده او کار
خپل وخت کمک اگر جایتان تغییر بتین یا تلفونتان تغییر بتین که صدا دمی لحظات آخر حال خوب است.
حال صدایم
خپل وخت دیگه کوشش کنیم که در استودیو تشریف بیارین سیب، که بسیار خوب میشه صدای تر معقول بیاد. صدای نتاقی هم داریم سیب. بله
خواهش میکنم، لطف کنه، سلامت باشیم. رقابت ایران و سعودی یا قطر و نور و هیوادونو سره، یا د روسیه و د امریکا، دا هیڅوک نشي ردولی. منتها موږ ضرورت لرو چې د افغانستان په سوله کې ټول وي، او دغه پلیټ فورم، دغه کانفرنسونه یو بهترینه زمینه مساعدوي. او تاسو خپله د روسیې د وزیر خارجه پیشنهاد ورده چې آماده ده د افغانستان په موضوع د نورو هغو موضوعاتو چې د امریکای سره لري، دا موضوع جدا کی او په همکاري وکي. دا یو لوی فرصت ده، او دا زموږ دنده وظیفه ده چې په همدې اړوند باندې دا کار وکړو.
بله، همین اخبار وقت فراموش نکنین. منتها یک مسئله دیگه هم هست که ویست که در این روزا خود روسیه که دقیقا بسیار وضعش خراب هست. دقیقا 20 مملکت از چقدر دیپلومات ها ایزور کشیده رئیس تک، و وضع غرب و یا خراب شده، حالا ما در بین سیب نمانیم یک دفعه باز وضع ما خرابتر نشه. ای خود سر خود روسیه ما حالا قدر چندان اعتبار یعنی در سطح جهانی
غربی هیوادونو تقریبا یا سلو تلویشت روسی دیپلومات
هست. نظر سید، متاسفانه گاهی وقت همی موقعیت استراتژیک و جغرافی ما و شما برای ما و شما غنیمت هستن، و بعضی وقت ما و شما یک مصیبت هم هستن. ما میخواییم که از موقعیت استراتژیک و جغرافی ما استفاده درست کنیم و باورمندی ایجاد کنیم، که باورمندی بین چین و امریکا به حد به قوت ایجاد کردیم در پروسه افغانستان که تصورم نکنین. انشاءالله کوشش میکنیم که در موقعیت افغانستان و در برنامه افغانستان امی اعتماد سازی غرب و روسیه را هم ایجاد کنیم و ان شاء الله دای تلاش به فضل خدا کامیاب بشیم. مشکلات دشواری هستن. مسئله دوم که طالبان سر از دو بسیار چیز میکنه و بعضی کسایی که خواخوگی به طالبان داره یا در پروسه صلح چیز داره که خروج نیروهای خارجی بدون شک یک از برنامه اساسی ملت، دولت و تمام مردم ما میستن که هیچ فرد افغان نمیخواد که قوای خارجی در افغانستان باشه. ما ضرورت به همکاری تمام جهان داریم، تمام دنیا داریم. منتها مجبوریت اساسی هم هستن که جنگ است. وقتی که طالبان به صلح بیاید، ایجندای اول تقسیم بندی یا بخبندی قوای خارجی هستن که از کجا شروع میشه، چی وقت شروع میشه، تا کجا اختتام میشه و همکاری با او به چطور میشه. دغه طالبان چه ثابت که چه دی صورت متحدی او قدم اخلی لمرنه کار به چطور نسه چنین ورکوده بو. دکه چه طالبان و پتیر که دغه امتحان ورک چه جناب کرزی صاحب د حکومت په وخت کې د خارجي قوا او د انتقال پروسه شروع سوله، هیڅ ډول چینج راغی سوله تور نه کړي. نن موږ مطمئن شو چې دوی واقعا سوله ته متحد دي. که دغه خارجي قواوې نن ووځي، آیا د جنگ حالات به څه ډول کېږي؟ آیا طالبان سوله کوي؟ طالبان سوله ته آماده دي؟ موږ وایو چې سوله شروع سي، لومړنی قدم به همدا وي او په دې به لومړنی فیصله کوو چې د خارجي قواوو د وتلو وخت تعین کړو. په څومره وخت کې دا به لومړنی خبره وي؟ نو طالبان نه او هغه څوک چې د طالبانو خواخوږي دي او په همدې فکر ورسره دي، دا اوس مرتبط کیږي په طالبانو پورې چې د څه وخت آمده کیږي. بدون شک چې په مذاکراتو کې د ټول نړۍ همکاري او حمایت ضرور ده، خصوصا د امریکایانو چې په دې برخه کې کیږي. او هغه اندېښنې چې بعض دوستان لري چې دا بین الافغاني پروژه نه ده، مطلقا بین الافغاني پروسه ده. په دې باندې باورمندي اوسې. او طالبان غواړي چې دا له بین الافغاني پروسې نه وباسي او د امریکایانو سره مستقیما خبرې وکړي. دغه ادعا د طالبانو د چې د افغانان کول شي یوې تورتوي چې راسي د ټول افغانانو په مخ کې د جهادي او قومي د نن په مزار شریف کې تاسو سخت او لمره ټول څه وی دي د خپل هلمند او په ولایتونو کې. دمه موضوع چې غواړم چې بحث وکړم هغه د پاکستان موضوع ده. هغه سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي فشارونه چې په پاکستان باندې تیرو څو میاشتو کې، خصوصا په دې دریو کلونو کې ایجاد شول او په تیرو څو میاشتو کې او د ټول نړۍ حمایت افغانستان د حکومت نه وسته، د پاکستان د جوړېدون ترڅو په همدې قوت باندې نه و. لدینه پورته ډیپلوماټیک فشارونه هغه بیا نور معنی لري. موږ چې پاکستان د یو سالمه پالیسۍ لري په دغه پروسه کې همکاري وکړي، بدون شک چې موږ د ټول هیوادونو همکاري ته ضرورت لرو. د پاکستان د ټول نه زیات چې هلته زمونږ 2 میلیونه ماجر پراته دي، هلته د طالبانو موجودیت ده او په هر لحاظ باندې غوی په د افغانستان پروسه کې په مستقیم ډول باندې دخیل دي. موږ هغه ټول ډیپلوماټیک، سیاسي چینلونه او مذهبي او د فرهنګي او کلتوري لارونه کار کوو چې یو د حل لارې ته ورسیږو. او په مذهبي لحاظ موږ د درې اړخیزه د انډونیزیا کانفرنس هم په همدې هدف ده چې بلاخره په دې اړوند هم هغه خپل هڅې وکړو تر څو پورې چې پاکستانی علما او د پاکستانی مذهبي تنظیمونه دې قانع کړو چې هغوی د افغانستان له مداخلې څخه ډډه وکړي. اخري خبره، هغه مهم خبره هم ده چې د طالبانو کچیر ته منفي جواب ورکړي او دغه افراطیت، دغه تشدد، دغه انتحار، دغه انفجار ته هغه ورکړي، هم مذهبي مشروعیت، هم سیاسي مشروعیت او هم ولسی مشروعیت تر سوال لاندې راځي. او ان شاء الله که خدای مکړه دا جواب ورک، داسې ولسی پاتونه به د علماو، قوم مشرانو، ځوانانو هر تاثر د افغانستان وګوري چې څوک به تصور مونږ کې ځکه چې دا ملت واحد ملت ده او په دې معتقد ده. مګر موږ غواړو چې طالبان راسي خپل ټول قوت د سیاسي مذاکرات لري او ټول غوښتنې چې لري په قوت باندې د سیاسي مذاکرات لري مطرح کی چې ټول ملت هم سره ودرېږي او افغانستان له دغه معزلې څخه بیرون راوځي. من په دې هیله یو چې ډیر زر به دغه مثبت جواب واخلو. خدای مخه منفي جواب وو، بیا نور لارمسته او فرصتونه ز اطمینان د افغانستان ټول ملت ته چې زمونږ روابط په قوت باندې دي، ارتباطات په قوت باندې موجود دي. من په دې کوشش مختلف لارم تر کار لاندې اچولې دي. ولستنا او امید کیږي نه ان شاء الله د سولې چراغ به روشانه وي او یو نتیجې ته برسیږو. مګر هدف مو دا ده چې په ټول په کول کې ورسیږو او هیڅ هر نور د دې زمينه ورته مفاده نشي چې د خپل حکومت د خپل خلکو او د خپل ولس نه بیرون وي، بلکې حق غوښتنې د خپل ولس او د خپل حکومت په منځ کې.
بله خپلواک صاحب، د کابل د پروسې را وروسته دغه د چتبان یو میاشتې راشو د تاشکند غونډه هم غو ورځ وشو، تاسو له طالبانو سره د سولې دالي شورا لاري تازه ارتباطات ټینګ کړی دي؟
بل شک شیبر صاحب، روابط په څو دوله باندې دي. من مختلف روابط د مختلف لرو، د مختلفو چینلونو لرو، ولسونه همکاري کوي، علما همکاري کوي، هغه شخصیتونه چې په دې برخه کې په منځ درځي ارتباط لري، هغه علما او شخصیتونه چې یوې په مجلس کې پونو کې الته وسیږي، د غوړ لري د دین ډیپلوماټیکو چینلونو لري، ان په مختلفو لارو باندې د روابط شته چې یو بین الافغاني مذاکرات ته زمينه مساعد کو او اطمینان دې لرو چې د کابل د پروسې نه وروسته هغه ټولې غوښتنې چې د طالبانو د رهبرۍ لخوا مذاکراتو شروع کېدو لپاره سوي وي هغه د افغانستان حکومت ته فکر دي، ځکه چې موږ مخکې د کابل د پروسې نه ډېر وسیع اجماع وکړه او په دې اجماع کې ډېر هغه کسان چې مطلقا د یوې سره په پروګرام کې یو غوي دی غوي نظریات هم واخیستل او دغه نظریات هم جنبندی کړل او یو معقول پیشنهاد مو کړ. اوس د سولې غږ په قوت روان ده او د دې په منځ کې روان ده، چې په څه ډول په کوم شرایطو کوم ګارنټي کوم تضمینات له کوم ځای شروع کړو، دا اصلي چې باید پر اتون کې څو هفتو کې کار کوو او ان شاء الله یو نتیجه ته ورسیږي.
خب وحیدی صاحب محترم، عبدوس صاحب در قسمت دوم وقت کافی است، حقوق شما محفوظ است. وحیدی صاحب محترم، شما تا چت قانع شدین به امیدواری ها و خوشبینی های خپلواک صاحب؟ اگر کوتاه بگوین صاحب خوش میشین، بفرمایید.
خپلواک صاحب بشاره کولی وی دی طالبان دا و نمانی دی مذهبی و سیاسی و لسی مشروعیت لمن زی مالات زموږ چارواکي باید خبرو کې احتیاط وکړي. دې معنا دا ده چې ګواکلریه که مثبت جواب ونه وایي ګواکله منځ ځي.
زه وایي چې څه څه بیا زما خبرې خته کیږي، درې واړو ته جواب درته لرم. مذهبي مشروعیت په دې معنی درته وایم چې دی اوس خپل جنگ ته جهاد وایي او من دی توازی وایي چې دغه جنگ په اسلامي فورم کې د ټول نړۍ د علماو په مخ کې دی جهاد ثابت کړل، منګې هم ورسره منو. دا یو واضح ده،
لا شک پرته چې نه دی.
راځم راځم راځم، نو لاندې خاطره من دغه ته منتظر یو او دغه شی بر روان وي کچیر دی معقوله ترکی ته نشي، هغه به په نړیوال تروریزم شبکو کې شاملېږي. دوهم سیاسي مشروعیت دا ته هم چې کېدی شي په ډیر لوړه کچه د دوی سیاسي رهبری ځینې فیصلې وکړي چې بیا د محدود حلقې چې رسول مخالف ته چې مشروعیت سیاسي به لمنځي او هغه مشروعیت سیاسي چې اوس د افغانستان حکومت غواړي چې دی یو سیاسي ګوند په توګه رامخصي داده دریم ولاس کی بل شک چې د حمایت لار په کلو باندو کې او طالبان دلته وخت کې په قدرت باندې وو. دا اوس چې ته ګوري په هر ځای کې په د هلمند چې د جنگ مرکز ده او خلک راپورته سوي د سولې غا کوي، دغه مشروعیت به بیا د لاس ورکی چې دا ډیر په واضح توګه ده.